د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. نن پنځشنبه ده د 14 کال د غبرګولی اجازادي میاشتې 15 د 2022 میلادي کال د می شپږشتمه ده. په پیل کې لن خبرونه. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د 14 چې په مینې بوسونو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی لږ تر لږه د 10 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کابل په 14 کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 10 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل وروسته اورئ. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د 340 قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر، شوکانو او نفرایټ قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یوه خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه په خوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوی لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وایستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیسته چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 4500 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تاج ده او بخې تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرالی بازار کې شوې دي. پولیس وایي د وژل شوو کسانو خپلوانو د خپلو عزیزانو د قتل په اړه چا دعوا نه ده کړې. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستو نیټه اوږدوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د مالی وزیر محمد الجدعان دا خبره پرون د سویس په دوس ښار کې وکړه او ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. په داسې حال کې چې پاکستان د اسعارو له سخت کمی سره مخامخ دی، د پورونو د ورکړې وخت راغلی، خو سعودي عربستان د دې لپاره چې پاکستان د پیسو د ادا کولو لپاره وخت پیدا کړي د پور د مودې د اوږدولو لپاره د دې هیواد له غوښتنې سره موافقه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابله د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هیواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د 2 لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او 2 نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان براق د تودوخې لوړه درجه 1.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.24، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.24، او جلال آباد اسمان لمر دا تودوخې لوړه درجه 1.30.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل او مزار شریف کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالب چارواکي وایي دی وی دودیزه لوی جرګې تابعیا نسی. ایا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي په نتیجه کې به حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کاو او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکاو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لوی جرګه جوړه کړي.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د گاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولو ضد د واکسیناسیون کمپاین پرون پای ته ورسېد. دغه کمپاین څه ډول مخته لاړ؟
په ځینو ولایتونو کې د پولیو کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی.
دغه راز به په یو څېړنیز راپور کې واوري. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، هنرمندان خپل موسیقي آلې پلوري.
دغه تبله وربنی دي، هر څومره چې تا خوښه دي پیسې ورکړه دا یې واخله.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم صافه وازی اوریدلی شي. پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یو روغتیایي چارواکي او پولیسو په 14 کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنیې قومندانۍ ویان آصف وزیری د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په دریو مینیبوسونو کې ایښودل شوي وو چې د 14 په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په لسو وژل شوو کې درې ښځې دي. تر دغو 14 وروسته د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینیبوسونو کې دغه 14 د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په 14 کې شیعهګان په نښه شوي وو. د وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم 14 وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د 4 حوزې په زکریا جومات کې د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا 14 په جومات کې دننه په داسې حال کې وشوه چې د ماښام جمع ولاړه وه. له پیښې یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپله رسمي ټویټر پاڼه وکښل چې په دغه جومات کې د 14 له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویلي 50 تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لاره کې سا ورکړې ده. د کابل د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دغو 14 مخکې په تېرې روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمیر نور ښارونه د ورته خونړیو حملو شاهد وو چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی وو. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي، خو دې ته په پام چې داعش د تیرو او پرونیو 14 مسؤلیت اخیستی، داسې پرېږي چې دا ډله هغسې چې طالبان یې ادعا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سنگ.
طالب چارواکي وایي چې د یوې دودیزې لویې جرګې تابعه نیسي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي د عنعنوي لویې جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې د نظر خاوندان وایي د یوې لویې جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشر هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه څیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغېزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دا ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ دې ته حاضر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو عنعنوي ناسته چې لویه جرګه بلل کېږي دا جوړه کړي. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یوه لویه جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لویه جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان غواړي لوی جرګه راوبولي. په راپور کې مو دغه راز د سیاسي چارو د نظر د خاوند احمد خان اندړ خبرې هم واوریدې. بیا هم اسما څروان له اندړ سره په دې اړه خبرې کړې او ویلې دي چې د طالبان دغه اقدام څنګه ارزوي او هغه لغه لوی جرګه چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وړ وي.
کچېرې د دغه کمیسون ترکیب د افغانستان د نورو اخشارو د احزابو سیاسي احزابو د استازو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو په راټولولو او د غوی د توجه جلبولو کې هم ډیر خه کوټلی ګامونه واخلي. او کدا سی وی چې اواز د طالبانو اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوی صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسون کړنه به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دی او یا بهر کې دی د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وی؟ د خپل سیاسي مخالفانو په خلا کول او وند ور کول او پنړی کې د مشروعیت تر لاسه کول؟
کله چې نه مې شوړان دي د طالبانو اسلامي تاریخ واک تر سیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټولو جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړی کې ډیر مغرورانه عمل کوي او بهرنۍ هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت دومره ارزښت نه ورکوي. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړ کړي. هیله منم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټولو ورونو ملتونو د اساس خي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تللی دي د غو سره د اشتی او جوړجاړي لار هواره کړي او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره کړي، تر هغو په کور دننه کې د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لا څرولي او د بهرنوي وادو هم توجه ځان ته راوګرځوي او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمي توګه بجنل سي.
د سیاسي چارو د نظر خاوند احمد خان اندرو د غرض د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار به هم نن د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پایله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. ټاکل شوی چې تاجکستان د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایریږي د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې نن پنځشنبه او سبا جمعه دوام کوي، د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. خو د پاکستان په اړه لا څه نه دی ویل سوي چې آیا د ملي امنیت سلاکار غونډې ته لیږي او کوم بل استازی. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي چې د دوشنبه په ورځ به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدا پر اړتیا هم خبري وسی.
د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په ځنګړي ډول تاجکستان د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ډیر ټینګار کړی او د منځنی آسیا یو شمیر هیوادونو له افغانستان څخه د ترورزم د خپرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په وروستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلې دي. که څه هم ازبکستان د ادعا رد کړه، خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنی او پولیو ضد د واکسیناسیون کمپاین چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه له تیرو کمپاینونو سره د دغه کمپاین د توپیر او هم دراز د دې کمپاین په لړ کې د ستونزو په اړه له عصمت سروان سره مرکه کړې. ښاغلی سید کمال شاه په پیل کې وایي
پولیو کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی و وسمو کې چې تر درې ورځو په جریان کې کوم ماشومان د واکسین لپاره سوي دي هغه ته به واکسین ورکړل شي. دا د روان میلادي کال 2023 څلورم کمپاین و چې د هیواد په کچه ترسره شو او تقریبا د دې کمپاین په ترڅ کې زموږ هدف 10 میلیونه ماشومانو چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورته د پولیو واکسین ورکړل شي. دوه ولایتونو کې دا کمپاین وځنډول شو د یوې اونۍ لپاره. چې راتلونکې اونۍ به دا کمپاین په دوه ولایتونو کې چې یو هلمند او بل فراه ولایت دی هلته هم تطبیق شي. دا ځل د پولیو واکسین تر څنګ ټولو ماشومانو ته ویټامین اے هم ورکول شوه تر څو د ماشومانو معافیت لوړ شي او د پولیو تر څنګ نورو ناروغیو پر وړاندې هغوی قوي واوسي.
ډاکټر صاحب له تیرو کلونو سره څرنګه پرتله کوي؟
د تیرو کلونو په پرتله به زه وایم چې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرام په ښه حالت کې دی. د هیواد په ټولو سیمو کې ټولو کلیو ته لاسرسی شتون لري او د پولیو د واکسین ټیمونه ټولو ساحو ته تلای شي او د کمپاین په ترڅ کې هم ولاړل تفصیل ماشومان واکسین کړي. په تیرو کلونو کې د لاسرسی ستونزه یو عمده ستونزه وه چې د هغه له امله به میلیونونه ماشومان د واکسین د بهیر څخه پاتې کېدل او همدا علت و چې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ په وړاندې ډېر پرمختګونه نه کېدل او په افغانستان کې به پیښې رامنځته کېدې. خو اوس هغه ستونزه له منځه تللې ده او موږ تمه لرو چې د دې کال په جریان کې به موږ د پولیو د وایرس خپرېدل نو ته د پارټه کې کېږو یا خپرېدل به ودرو تر څو موږ په راتلونکي کې د پولیو ناروغۍ له افغانستانه محو کړو.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسیناسیون د کمپاین په اړه نور معلومات سره شریکول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هوا سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره درې ورځنۍ او درې شل اوره سیالۍ وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو لپاره وړاندې یو څو ورځو لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کړي او همدارز ورته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپ اچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د ښاغلي هوتک په وینا له ټاکل شوي مهال ویش سره سم د دواړو لوبډلو سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې په څلورمه پیلېږي. لومړی به دواړه ټیمونه یو ورځنۍ مسابقې وکړي خو تر دې مسابقو مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمرینی سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ روانه اونۍ د زیمبابوې په وړاندې د شل اوره او یو ورځنیو سیالیو لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنۍ سیالیو کپتاني به د حشمت الله شهیدي او د شل اوره سیالیو کپتاني به د محمد نبی په غاړه وي. دا برخه هم دومره وه. ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
له خبرونو
ور اخوا
سلامونه او خې چاري د خبري مجلې د برخې ته مو هر کله کو وړاندې به په یو ريپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واوري چې وای د طالبانو پراتګي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي ستاسو څو پیغامونه به هم راوخلو خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل تازه غاڼه کې د هغو لسګونه زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تخلیه شول. لیکوال ویلي امریکا ته بیول شوي د افغانان درې ډلې دي. لومړی ډله یې هغه دي چې له مخکې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لرلې. دویمه ډله یې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکونکي او درېمه ډله یې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کار کولو هیڅ اسناد نه لري. لیکوال د تخلیه شوو کسانو په درېمه کټګوري یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا شپږ دېرش زره کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا شپږ اویا زره بیول شوو افغانانو څلوېښت فیصده جوړوي. مقاله کې راغلي دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي. او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړې چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شوو کسانو ته تر دو کلونو پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه. کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیوه د دوه اونیو په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له یو لک شل زرو ډیر افغانان چې دوی خپل کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل وایستل. په خواتر دې ګڼو تخلیه شوو کسانو شکایت کړی چې د اسنادو او له کمپونو د ایستلو چارې یې ټکنۍ او رو روانې دي او اکثره یې لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې بیا برېټانیا ته د افغانانو د لیک پر ماموریت یوه لیکنه خپره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل یوه فاجعه او خیانت بللی او ویلی دی دا اقدام به کلونه کلونه د برېټانیا ګټو ته زیان اړوي. تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشې موجودې وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګه کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابله د انتقال ماموریت پر مهال د برېټانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللي وو او هغه کسان چې ورته اړتیا وه ژر کار ته ستانه نشول چې د فاجعې مخه ونیسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
افغان موسیقي غږونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوي دي. یو شمیر موسیقي غږونکي چې د تیښتې لارې درلودله هیواده وتلي او هغوی چې په هیواد کې پاتې دي وایي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. نور په دې ریپورت
کې
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبلا او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
دغه د موسیقي آلې دا ځان سره وېته که هر څومره چې تا خوښه دي دا پیسې ورکه دا یې واخله.
هغه تبلا او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15000 تر 25000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکي منځوي کړل. لودي ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه چیرته چې بعد د موسیقي غږونو عزړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکي به پکې راټولو. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اورېدل کېږي. دلته ډیرو راټولېدونکو سندرغاړو او د موسیقۍ غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړي او دکانداری، خیاطی او نور کارونو ته لاس چوله.
سیکل خرڅوم دی وړک وړک بسکلونه ټوله مدل.
پینځوس کلن عبد اللطیف د افغانستان یو مشهور تبلیغ غوونکو دی. هغه چې خبرې له مشهور سندرغاړو لکه فیض کاریزی، عالم شوقی او اکبر سروش سره د سندرو پر مهال تبلیغ غولی، خو اوس بسکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل نه ما ماته کړو، د ورېږم د طالبانو له مورېږم چې دلته په کور کې راغلي له تلاشي له خاطره لاړ چې پلار
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت به د سرګرولو ته لاوزګانو، خو اوس ترکیې ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته به له خاورو لاندې وي.
مجبوره شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عمله یې په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. دې زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډېرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډېره کمه بیه وپلورل او اوس ډېر شمېر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې په موسیقۍ غږولو او اورېدو بندیز یوازې هنرمندان نه، بلکې د موسیقۍ د آلاتو جوړونکي هم اغېزمن کړي دي. شپېته کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکی دی. دی هم لکه د نورو په څېر له بد برخلیک سره مخ شوی. محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري.
کله چې د هنرمندانو کارونه سقوط وکړ، زموږ کار هم پاتې نه شو. ما هارمونی جوړولې، د هرې هارمونی په جوړېدو به زر یا هم له دې کمې زیاتې افغانۍ راکولې. کار روزګار مې ښه و، خو اوس د غوړیو د یوه قوتي د اخیستلو توان هم نه لرم.
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غږونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو، خو وړاندې یې ویلي موسیقي اورېدل او خپرول حرام دي او خلکو ته یې توصیه کړې چې له غږولو او اورېدو یې لاس په سر شي. د جمهوري نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوایي موسیقي غږونکو ښه بازار درلود. ترخوایي د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یوه لویه برخه د موسیقۍ لپاره ځانګړو شویو پروګرامونو ته جلا شوې وه. همدا ډول یو شمېر ځوانان د همدې موسیقۍ له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هېواده د باندې بلنې ورکول کېدي.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، موږ ستاسو د پیغامونو له راستولو مننه کوو. یادونه کوو چې کله هم موږ ته پیغام پرېږدئ، نو د خپلې سیمې د هغه مسایلو په اړه راته په غږیز ډول ووایئ چې ټولنیزې او اجتماعي مسلې وي. دا څو اورېدونکو پیغامونه راخلو.
خبره خدای شي ده چې دغه د هلمند ولایت د بولان د درې میاوزي اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمي کې زموږ څو واره نومان ولیکل، څو ځلې واره راله څلور ټپاله دا نومان ولیکه سوه، خو موږ ته هېڅ یو شی هم را نه کوي، نه سره وګرځوئ، نه یې پوښتنه وکړله، نه یې معلومات راسره وکړي. دا ټول خپل پر ځانو وکړله، څره کمې کړه، په دغه مثال ولاکه خلاصېږي. خو دغه زموږ نومان یې ولیکل، موږ بیا را ولاړ شو، خو نیستي د افغانستان خو ټول داسې په دربدرۍ کې سر دی. دغه مو د دې څه پور وکړه، د دې څه پور وکړه، خپل ځانه په چلې نه، ځان خو په وژنې نه، نو د لوږې نو هغه دوی هم شی را نه کوي، پر موږ باندې دغه پور هم راته ودرېدی، شی هم په لاس را نه کوي، دغسې سره پرېښو. نومان یې هم راته لیکلی دي، او زما نوم چې دی شاه محمد نومېږم، د بولان د درې میاوزې پسې مربوط یم. سر دې په خلاص شو.
من ولایت څخه خبره کوم. زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم ناحسابه دي. اکثره مشران غواړي چې د انجونو مکتبونه د انجونو پر مخ باندې خلاص کړي، خو ځینې مولایان ولایان په دې کې سته چې هغه ډېر سختریزه، هغه نه غواړي چې د انجونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص شي، دا ټوله بنده هغو راچولې ده، تر څو پورې چې د دغو مولایانو یا ملایانو مخنیوي ونیسي، تر هغو پورې به د انجونو مکتبونه زما په نظر باندې تړلي وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00422111201.
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.